السلام علیکم د آزادۍ رادیو د خبرونه ته راغلاست. قدر من اوریدونکو د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې ویلي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې د بشري چارو شپږ 50 پروګرامونو پر وړاندې د خندونو لکبله دا پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدلې دي. راپور کې راغلی چې په دې خندونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغو پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې کړکېچنې کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا له طالبانو غوښتي دي چې د هغو کسانو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان تهدیدوي. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل څرنګه چې طالبانو د پاکستان، چین او افغانستان په ګډه غونډه کې ژمنه کړې وه چې دا د دوی نړیوال دوه اړخیز او درې اړخیز مسؤلیت دی. کله چې لمیرمن بلوچ څخه پوښتنه وشوه چې د بهرنیو چارو وزارت خو د طالبانو لخوا د یو شمیر هغو وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د پاکستان په حملو کې لاس درلود او افغان طالبانو دا خبر رد کړې ده، اغلی بلوچ په ځواب کې وویل دا د افغان چارواکو مسؤلیت دی چې د هغو خلکو او ادارو پر ضد اقدامات وکړي چې پاکستان ته ګواښ پیښوي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره د جمعې په ورځ د نښتو پر مهال د پوځ افسر جګړن امیر عزیز او دوه سرتیري وژل شوي دي. پر پاکستانی پوځیانو د ډیری حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی. سکل د ټي ټي پی په بریدونو کې تر 1500 ډیر پاکستانی پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو اتو میاشتو کې د خپلو 214 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړی دی. متحدو ایالاتونو او د ملګرو ملتونو ٹی ٹی پی د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلې ده. د عراق د پلازمینې بغداد شمال ته په یوه ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي دي. په دوی کې اکثر ایرانیان دي. د عراق دولتي اژانس اینا نن د صلاح الدین ولایت د صحي خدماتو د مدیر خالد برهان له قوله خبر ورکړ چې پیښه تیره شپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ وشوه او 14 تنه نور هم پکې ټپیان شوي دي. ښاغلی برهان د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي او یوازې دومره یې ویلي چې ډیری تلفات ایراني زیارت کوونکو ته اوښتي. میلیونونه شیعګان هر کال د 40 په مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. او د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو هغه ډرون الوتکې نسکوري کړي دي چې د کریمیا پر پلی برید کاوه. د روسیې دفاع وزارت نن پر خپل ټلګرام پاڼه لیکلي چې یوه بې پیلوټه الوتکه یې پرون وویشته او دوی نن نسکوري کړي. اوکراین وایي غواړي کریمیا ټاپو وزمه بیرته له روسیې څخه ونیسي. نو بیا بیا دا پل چې کریمیا د مځکې له لارې له روسیې سره نښلوي په نښه کوي. روسیې کریمیا ټاپو وزمه په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د اوکراین پوځي استخباراتو پرون ادعا وکړه چې د روسیې په شمال لویدیځ کې د پسکوف پر هوایي ډګر د تیرې اونۍ د ډرون برید د روسیې له خاورې شوی. دا ډګر له اوکراین څخه شاوخوا 200 کیلومتره لرې دی. په دې برید کې څلور ال شپږاویا ډوله ترانسپورتي الوتکې ولګېدې چې د اوکراینی چارواکو په وینا دوه یې ویجاړې شوې او دوه نورې سختې زیانمنې شوې دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې ده او نورو خبرونو تفصیل راځي. په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تقوی د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه د ملګرو ملتونو راپور او د مرستو د ویش په برخه کې شکایتونه.
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې ډنډې دي، یتیمان دي. دا خو ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستې جنګېدلي.
د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې په جرمني کې د افغان فعالانو له مظاهرې به خبر شي. د اسلامي همکاریو د سازمان پلاوی غواړي طالبان دې ته وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. دا موضوع په یو مرکه کې څېړو.
چېرته د امنیت مسئله د ارک په څنګ کې یو مکتب خلاص کړي او ورته ووایي چې په باقي افغانستان کې امنیت نشته، په دې ارک کې امنیت شته، ما جنګو ته مکتب خلاص کړي.
په یو بل راپور کې به د خلکو له هغو شکایتونو خبر شي چې وایي د افغانۍ د بیې له لوړېدو سره نرخونه د پخوا په څېر لوړ دي.
ډالر مخ په کټه کې لوی دی خو د خوراکي توکو بیې ما سي لوړې دي. قزاقي وړو اوس په 1400 څخه د 1200 روپۍ باندې ما سي اوس خل خرڅي او وړي په 900-900 روپۍ پورې خرڅيږي.
نور مطلب هم لرو او په ورستۍ برخه کې به د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام واورئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د راپورونو برخه ته ولمړی موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدل دي. په دې راپور کې چې پرون خبر شو ویل شوی چې په مرستندوی پروژو کې د طالبانو لاسوهنه، د انتقال پر چارو محدودیتونه او د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د دې لامل شوی چې دا پروګرامونه وځنډیږي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې، په انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي لامل موقتاً ځنډول شوې دي. د امنیت شورا په راپور کې چې د جمعې په ورځ خبر شوی راغلی چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکېچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا له قوله راغلی چې د نورو ننګونو تر څنګ د خزینه مرستندوی کارکونکو په کار بندیز د دې لامل شوی چې ښځو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمنه شي. د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد د امنیت شورا د دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه رد کړي. خو یو شمېر افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري دا کوي چې د بشري مرستو په ویش کې انډیوالي او خپلوي پالل کیږي. د لوګر اوسیدونکو خان محمد ازادي راډیو ته وویل
دلته زیاتره هم دستن زیاته غلطه شته ده چې دلته حق حقدار ته نسپارل کیږي او زیاتره د حسانه او زورواکو او د مشتانو په کلاسي نو دوی زیاتره حق کسان تم به حق ورکوي چې دوی خپل کسان پکې.
د کابل یوی اوسیدونکو چنې غختل په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې رنډې دي، یتیمان دي، ضرورت لري، ورته مستحقي هغه ته نه ورکول کیږي. هغه ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستي جنگیدلي، هغه خلکو ته ورکول کیږي. په دې کې خپل خپلوان پالي دوی چې څوک پیژنې چا سره بلدیا ولري هغه ته ورکول کیږي. تر اوسه پورې ډیر خلک د دینه به برخه پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه اوج ته رسیدلې او په بېساري ډول بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو د دوی د حقونو محدودولو ته دوام ورکړی. امنیت شورا زیاتوي چې په افغانستان کې بشري کړکېچ د دغه شورا لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوندو بنسټونو په ګډون په ټولو بهرنیو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر افغان میرمنو او د بشري حقونو فعالانو په جرمني کې د نه خوړو اعتصاب کړی. د فعالانو چې د جرمني په کولن ښار کې د پرلط خیمه وهلي وای، د دوی اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې اعتراض دی او د سپتمبر تر 12مې به دوام وکړي. سنا کاکر او د موضوع نور جزئیات.
په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمېر افغان فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی. دغو فعالانو د جمعې په ورځ د وږې میاشتې په لسمه نیټه د جرمني په کلن ښار کې د تعصب خیمه ودروله او ویې ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض یا جنسیتي اپارتاید په رسمیت پیژندل دي. د دغو میرمنو په خبره د دوی اعتصاب چې پکې له لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې د سپتمبر میاشتې تر دولسمې بعد دوام ومومي. د ښځو د حقونو یوې فعالې تمنا زریا پریانی ازادي راډیو ته وویل چې له دوو کلونو راهیسې خلک له بند او تاوتریخوالي سره مخ دي او له دې اعتصاب څخه د دوی موخه دا ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. طالبانو تل دغه عده ویرت کړي دي. اغلی پریانی ازادي راډیو ته وویل
ما صدها برنامه مختلف
مو کته افغانستان د نن او بهر لسلو څخه ډیر بیلابیل پروګرامونه او اعتراضونه درلودل څو دا تاوتریخوالی پای ته ورسیږي خو تر اوسه یې پایل نه درلوده. زموږ تر ټولو مهمه وختنه چې ډیر پرې تاکید کوو دا ده چې جنسیتي اپارتاید چې تر اوسه په افغانستان کې ادامه لري په رسمیت وپیژندل شي.
په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کېدل او پر طالب چارواکو د لاسیاتو تحریمونو وضع کول د دغو تعصن کوونکو له نورو غوښتنو څخه دي. یوې بلې تعصن کوونکې فاطمه زهرا احمد ازادي راډیو ته وویل
در ای تحصن میخواهیم که زندان های
په دې تحصن کې غواړو چې د افغانستان سیاسي بندیان دي خوشي شي او د هیوادونو لخوا طالبانو ته مالی مرستې ودرول شي او نور هیوادونو ته د طالبانو سفرونه بند شي ځکه چې ډیری یې په تور لیست کې شامل دي.
د امریکا متحده ایالات چې له افغانستان او د طالبانو له حکومت سره تر ټولو لوی مالي مرسته کوونکی دی تل ټینګار کوي چې افغانستان ته رالېږل شوې مرستې طالبانو ته نه رسیږي او دا بشري مرستې د افغانستان له خلکو سره کېږي. دغو معترضو ښځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د جون په 19مه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتاید د نړیوال جرم په توګه په رسمیت وپیژني او پر ښځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې اجرایي رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان ښځو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و خو د طالبانو حکومت د دغو ټولو ادعاو په ردولو سره تلې دا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو حقونه تامین شوي دي. دوی د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼلې ده او له نړۍ غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو د خپلې واکمنۍ په دوو کلونو کې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو او کار کولو بندیز لګولی دی. دغه شان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریح پارکونو لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته د اوږد واټن سفر اجازه هم نه لري. په دې وروستیو کې په سینګارتونونو کې د ښځو پر کار او د بند امیر ملي پارک ته د دوی پر تګ هم بندیز لګول شوی چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي. خو طالبانو په خپل سیاست کې کوم بدلون نه دی راوستی او د ښځو پر وړاندې د دوی بندیزونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د جرمني په کولن ښار کې د افغان میرمنو او فعالانو د مظاهرې په اړه راپور مو اورېده. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي همکاریو د سازمان یو پلاوی په افغانستان کې د یو هڅه کوي طالبان دې ته وهڅوي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او دوی ته اجازه ورکړي چې لوړې زده کړې وکړي او د کار ممانعت یې ونه کړي. د اسلامي همکاریو سازمان په هغه راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی لیکلي دي چې افغانستان ته د دوی د هیئت سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې د عمومي سکرتریات د اجرایوي کمیټې او د اسلامي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د شورا د پریکړو په تعقیب د اسلامي همکاریو د سازمان د مشر څخه اسلامي علماو او فقهاو وغوښتل چې افغانستان ته یو پلاوی واستوي. کابل ته د دې پلاوی سفر به په دې برخه کې څومره اغیزمن تمام شي په دې اړه احمد شیبر د اسلامي علومو د ډاکټر صلاح الدین سعیدی نظر اخیستی.
زه په دې باور نه یم چې دا مشکل به په دې ډول حل شي. زه په دې باور یم چې د طالب روایت د دین نه یو د روایاتو نه دی. د دې په ځای چې د خپل روایت په جامعه باندې تامین کی دی د خپل مشروعیت مسأله اول حل کی چې د مشروعیت پر بنیاد باید بل هغه دی وتوانیږي او دا حق ولري چې خپل روایت د دینه تامین
کړي. طالبان خو تر اوسه پورې دا خبره نه ده کړې چې دوی به د نجونو مکتبونه نه خلاصوي، خو ویلې دي چې ثانی عمر ته مو ځنډولې ده دا مسله، او ښکاره دا خبره هم نه ده کړې چې له دینی اصولو سره مخالفه قضیه او مسله ده. لیکن که چیرته د دین مسلې ته راشو، د اسلامي سازمان د همکاریو د سازمان جکپوري غړي او د اسلامي ګڼو هیوادونو علما کابل ته تللي دي، او دوی وایي چې له طالبانو به همدا غوښتنه کوو چې د مکتبونه پرانیسي. نو بیا هم فکر نه کوي چې څه ګټه به وکړي او یا به په دې برخه کې څه زمینه مساعده شي؟
خبره دلته ده، کله چې د طالب مسؤول چارواکي سره استدلال وایي ما سره کتاب الله او سنت رسول الله په دې زما یې په عربستان سعودي او په نورو اسلامي هیوادو باندې څه، او هغه خبره چې گویا د منه د زده کړو په اسلام ممانعت نه دی کړی، په هغه کې زما په پوهه باندې په ښکاره چل کوي. که چېرته د امنیت مسئله یې ما په برهه ویلي دي، نو دا خبره خو داسې هم کېدلی شي چې د دې ارګ په څنګ کې یو مکتب خلاص کړي او ورته ووایي چې په باقي افغانستان کې امنیت نشته، د دې ارګ په دې څنګ کې په دې ارګ کې امنیت شته، ما جنکو ته مکتب خلاص کړي. زه فکر کوم دلته معینه دوه مخي روانه ده.
سیدی صاحب، تاسو طالبان تورنوي چې د نجونو د مکتب په برخه کې دوه مخي سیاست لري، علت یې څه ده؟
علت یې هماغه روایت دی چې دوی د دین نه لري، دوی د زده کړو مفهوم د دیني زده کړو مفهوم ګڼي، دوی نجونو ته د محدود د زده کړو
وبخشه. سیدی صاحب وبخشه، که چیرته خبر هم داسې وي نو دوی کوم دینی روایت په دې برخه کې لري، ولی علني دا اعلان نه کوي، ولی بیا وایي چې د نجونو مکتبونه مو ثانی عمر پورې ځنډولې دي؟
په ښکاره ویلی شم چې ثانی عمر دوه کاله دوام کول په ښکاره منافقت دی. زه چیلنج ورکوم طالبانو ته چې د اسلامي شریعت سره برابر ما ته یوه میاشت وخت راکړي، که چیرته د دې لباس د دې محتوا د درسي د دې تمام شیونه ما په یو میاشت تنظیم نه کړ، بیا دې ووایي چې تاسو په اصطلاح ناروا هستئ. دا دوه کاله په دې نامه باندې نړیوال غولول دا منافقت دی.
د اسلامي علومو شنونکی ډاکټر صلاح الدین سعیدی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر منوریدونکو، وړاندې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور موضوعات هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. روسیا وایي د اوکراین ځواکونو ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په فضا کې ویشتلې دي. کیف بیا د کریمیا ټاپو وزمې پر لور د مځکې له لارې د خپلو ځواکونو د پرمختګونو خبر ورکوي. روسیې اووه کاله مخکې له دې چې پر اوکراین لوی برید وکړي، کریمیا ټاپو وزمه یې له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. په دې اړه تفصیل احمد شبر اوروي.
روسیا وایي د اوکراین د سمندري ځواکونو درې بې پیلوټ الوتکې چې د کریمیا پر پلې برید کاوه نسکوري کړې دي. دا هغه پل دی چې کریمیا ټاپو وزمه د روسیې له خاورې سره وصلوي. بل لور ته اوکراینی پوځیان وایي چې دوی هڅه کوي چې د جنوب ختیځ ښار میلیتوپول په لور مخته شي او له کریمیا سره د وصل شوي پله لاره قطع شي. د روسیې د دفاع وزارت په وینا اوکراین د بې پیلوټ الوتکې په واسطه یو ځل د سپتمبر د لومړۍ نیټې په شپه او دوه ځله نن هڅه وکړه چې د کریمیا پر پله حمله وکړي. کیف تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د راپورونو له مخې د حملو له ویرې پر دې پله د درې ساعتونو لپاره تګ راتګ بند شوی و. اوکراین بیا بیا دا خبره کړې ده چې د موټرو او ریل ګاډو دا پل چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو لپاره د اکمالاتو استفاده ترې کیږي د دوی مشروع نظامي هدف دی. اوکراین چې کله د جولای په میاشت کې د کریمیا په لور د غځېدلې پله د موټر د تګ یوه برخه لږ ویجاړه کړه، د روسیې له سخت غبرګون سره مخامخ شوه، حتی د اوکراین بیړۍ یې غرق کړې. د بې پیلوټ الوتکو د دغو بریدونو او د هغوی د ویشتلو راپورونه په داسې وخت کې خپاره شوي دي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپروژیا په سیمه کې پرمختګ وکړي او له دې لارې له کریمیا ټاپو وزمه سره د روسیې له خاورې د وصل شوي پله لاره قطع کړي. کریمیاټا پوسمه روسي په 2014 کال کې خپل خاورې سره یو ځای کړ او اوکرين وسوي چې د خپل خاورې د دې برخې د نیولو هڅې کوي. اوکرایني پوځیانو نن خبر ورکړ چې جنوب ختیځ کې د میلیټوپول د شار پلور پرمختګ کړی دی. د جمعې پروس د سپین ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی هم خبر ورکړ چې اوکرایني ځواکونو د زاپروژیا په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادا کړی چې له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته په دې هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د تروریستي ډلو د تجهیزېدو لامل ګرځېدلي. هغه زیاته کړه چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتلو نه یوازې پاکستان بلکې ایران، چین او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اغېزمن کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرپلټونکو ادارې سیګار د تیر کال د راپور له مخې له افغانستان د امریکا تر وتلو وروسته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د دې هیواد پوځي تجهیزات په افغانستان کې پاتې شوي دي. د موضوع نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګرو ډلو د پیاوړتیا په حق لاندې ښنا څرګنده کړې ده. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادعا کړې چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترګرو ډلو د مجاز کېدو لامل ګرځېدلي. ښاغلی کاکړ د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د ترګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی. هغه ادا وی چې د طالبان حکومت یې تل ردوي. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم زیاته کړه چې له افغانستان د امریکا په بیړني ډول وتلو نه یوازې پاکستان بلکې چین، ایران او د منځنۍ آسیا هیوادونه هم اغېزمن کړي دي.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں جو
دا تجهیزات د ترهګرو جنگی ورتیا یو څه زیاتوي. کدوی په خواز ما په کوم سرتیری د بریده هڅه کوله نو د هغوی جنگی او د وجلو ورتیا ډیره محدوده و. اوس د دې اضافه شوی تجهیزات سره کچيري وګته حرکت وکړي نو دوی کولای شي په نخې کړي. دا نوې شوی انرژي نه نوې شوی تجهیزات دي.
صرف کوئی انګلی بھی ہلتی ہے تو دے ار ایبل ٹو ٹارگٹ. رینیوڈ انرجی نہیں ہے.
د طالبان حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پښتنې سواب نکړي خو له دې مخکې دا ډول دا ویرات کړي او ویلي دي چې پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبان حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي. مخکې له دې هم د افغانستان په تور بازار کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور راپورونه خپاره شوي خو طالبانو رد کړي دي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګه د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. هغه ادعا کوي چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ ته خبري ناسته کې وویل چې د طالبان حکومت د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت لري او د دې ترڅنګ باید د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې ژمنې عملي کړي. نوموړی زیاته کړه چې طالبان باید د هغو کسانو او ډلو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي. د طالبان حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پېښ نه شي. خو تر دې وړاندې د دغه ډول څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د سیمې د هیڅ هیواد د ناامنۍ مسؤل نه دی او پاکستان باید په خپله خپل امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه تجهیزات د ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي خو د ده په باور پاکستان باید د دوی ریښې له افغانستان نه بهر وپلټي.
د دوی هغه اکمالاتي او مالي برخې څوک ورته میلوي دا باید پیدا شي. که چیرې پاکستان په خپل مبارزه کې د توریزم په ضد رښتینی ونوسیږي دا به نه یوازې د پاکستان او افغانستان لپاره خطرونه پېښ کړي بلکې د دوی کړنې او شتون به د سیمې د هیوادو لپاره هم لویه ننګونه رامخ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبان حکومت اسلام آباد ته خبر ورکړی چې یو شمېر کسان یې په پاکستان کې د ترسره شویو ترهګریزو بریدونو په تړاو نیولې دي خو دا ادعا د طالبان حکومت نه ده تایید کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې سرپلټونکې ادارې یا سیګار د تېر کال د راپور پر بنسټ امریکایي ځواکونو طالبانو ته د $1.2 میلیارد په ارزښت وسلې او مهمات لکه اتاویا الوتکې، 40,000 پوخه، 300,000 ډیری وسلې او په زرګونه نور مهمات او مرمۍ پرې ایښې دي.
قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه راځي، خو له هغه مخکې د کونړ اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د افغانیو په مقابل کې د لارلارو د ارزښت له کمېدو سره سره بیا هم د خوراکي او نورو اړینو توکو بیې نه دي راټیټې شوي. د دوی په وینا چې کله د ډالر یوه افغانۍ لوړ شي، په همغه ساعت سوداګرو د موادو نرخونه لوړ کړي وي، خو اوس چې ډالر د افغانیو په مقابل کې زیات را پرېوتی، سوداګر وایي چې دوی سره پخواني توکي پاتې دي.
د کونړ اوسیدونکي په بازارونو کې د خوراکي او نورو اړینو توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دوی په وینا چې په مارکیټ کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغاني بانک نوټونو ارزښت د پوخا په پرتله ډیر لوړ شوی، خو سوداګر لا هم د تیر په څیر پر لوړه بیا توکي پلوري. د مرکز اسدآباد اوسیدونکي ذاکر الله: د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان پاچا راته وویل د ډالرو اوسنی قیمت سره باید د خوراکي توکو، نفتی موادو نرخونه او د موټرو کرایه نه هم راټیټی شي.
ډالر جکشي نه پولیسونه باندې ریټ په بازار کې مارکیټ ډېر جګیږي، همدا وایي چې ډالر پورته لاړ او سودا ګرانه. نن موږ او تاسو وینو چې ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډېر ښکته راغلی دی، یعنی 10 روپۍ ښکته راغلی. روغ تجاران په هماغه زاړه نرخ باندې سودا ورکوي او افغانۍ ارزښت پیدا کړی دی. نو موږ سره دا زیاتی او ظلم دی چې مسؤلینو باندې غږ کوو چې څونه سهولت زموږ عوامو ولسونو ته پیدا کیږي، ځکه چې روپۍ د ولس سره نشته دی، نو باید سودا خو ته ارزانه شي.
دوی له سوداګرو غواړي چې نور دی په غریبو او بېروزګارو افغانانو له زیاتی کولو ځانونه وساتي، او کچیرته بیا هم سوداګر بی راټیټی نکړي، نو حکومت ته پکار دی چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي. په کونړ کې د اسنافو ټولنه وایي که له یوې خوا ډالر د افغانۍ پر وړاندې خپل ارزښت بایللې، خو له بلې خوا د سالنګ لارې بندېدو سره له مزار شریف څخه تر کونړه د توکو د انتقال کرایه زیاتې شوې، نو ځکه د یادو توکو په بیو کې په زړه پورې کمی نه دی راغلی. د یاد اتحادی مشر حاجی سید عظیم ازادي راډیو ته وویل:
درې ورځې مخکې وړه بنګال ته نه شو، په 150 روپۍ او 35 روپۍ د مزار نه وړه بار کړلو. دا د سالنګ اوازه ده چې سالنګ بندېږي، نو خلک مالونه پوره کوي. 35 روپۍ کرانه 15 څلوېښت او 46 ته د کونړ کرایې ورسېد، یو ټن په دغه باندې کرایې راځي. کونړ کې وزه ته اطمینان درکوم چې د هر چا جن سوکاري راځي، د مزار په نرخ باندې د وړو چې څه کرایي او څه د ډالر نرخ فقط نرخ زما خواته راځي، او لس افغانۍ مې حق لرو، لس افغانۍ اوسنی نرخ کې په یو توړه کې ماته ګټه راکوي، او چې څو ورځې د چاپ کاری مونږ ورکوو انشاءالله.
په کونړ کې خلک د خوراکي او نفتی موادو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم دغه ډول شکایتونه پورته کیږي، او له حکومتي مسؤلینو غواړي چې سوداګر خپل سریو ته پرې نږدي.
تاسو له پیغامونو
صلاح توحید يم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. زموږ نوزاد ولسوالۍ کې د تعلیم کچه بيخي صفر تر ټیټه شوې ده. یوازې په مرکز کې یوه لسه ده چې هغه تر و ماتمه پورې الکان ورځي، ننجونو هیڅ مکتب نشتون نه لري، او بل هغه په کلو کې چې کم د محلي سیمپونو هغه هم وسپن شوې دي. زموږ په دا پراخه ساحه کې هیڅ یو مکتب اوس تقریبا 360 کاریز په دې کې هیڅ یو مکتب شتون نه لري. نو د مسؤلینو سمو ده هیله ده چې زموږ د پوهې برخه کې د پوهې برخه ته ډېر غټه پاملرنه وکړي، ورورستل ته مکتبونه فعاله کړي، لسې فعاله کړي.
سید الله همدرد یم له دبی نه، او زما پیغام دا ده چې د درې ډول تنه شرکت ډېر بخیره او ډېر خیله تنه کوم، ډېر به خوشحاله شم که زما پیغام نشر کړي. یو ورور وایي چې افغانان لمستۍ نه ځي، له هغه نه ځي. تاسو خدای کا باور وکړه چې افغانان دومره مجبوره دي چې خپل کور سامان هڅوي ځي. هغه خلک دا خبرې کوي چې خلک مسکۍ نه ځغونې د خدای راول چې هغوی ته پته ولګېږي، هغوی پته لګېدل نه وي، ځکه دا خبرې کوي. څوک هم قسم نه کوي خپل هېواد ګران هېواد پرېږدي، خو ټول مجبوره دي. کار نشته، کار ته اجازه نه ورکوي، ښوونځي ته اجازه نه ورکوي، جلکۍ ته اجازه نه ورکوي. خلک څه کوي؟ هندو کس
دلته د پکتیکا ولایت ولمم ولسوالی دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبې هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هېڅ شی هم نه لري تر اوسه پورې، حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکېږي.